سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. 9 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های مثلث و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI گفته که راننده موترک مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد، به تنهایی عمل کرده و 100% از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، FBI به روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. FBI یک روز پیش گفته بود که این کهنه سرباز آمریکا احتمالاً با دیگران در این مورد کار کرده بود است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده و بروز چهارشنبه با یک موتر بر جمعیت که از سال نو میلادی تجلیل می کردن حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده. او در سال 2007 به اردوی امریکا و در سالهای 2009-2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز و فردا در 27 ولایت افغانستان برف و باران خواهد بارید. گفته شده به شمول سالنگ ها در ولایات شمال شرقی و مرکزی وزش بادهای نسبتا شدید پیش بینی شده است. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در ماه سپتامبر ده ها عسکرش برای نابود کردن یک کارخانه تولید راکت وارد سوریه شده بودند. با گفته اردوی اسرائیل، این کارخانه در زیر زمین ساخته شده بود و ایران آن را تمویل میکرد. اردوی اسرائیل که در مورد تحرکات نظامی خود در سوریه کمتر سخن میگوید، در اعلامیه گفته که 100 کماندوی اسرائیل در عملیات 8 سپتامبر شرکت داشتند. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک آمیز و تنها برای بقای دولت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بود است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرده که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. و همچنان گفت که ایران باید از مداخلت در امور داخلی سوریه بپرهیزد. تا کنون مقامات ایران به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بتینگ زیمبابوه از سر گرفته می شود. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمامی بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده بود. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 28 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ اندازان افغان 20 دوش انجام داده نتوانستند. زیمبابوه به روز پنجشنبه در 30 اوور باقی مانده 6 دوش به ثمر رساند، اما هیچ بازیکنش چانس ادامه حضور در بازی را از دست نداد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان په مشي یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅې وکړي. د دې حیات 2 ساعتونه نو تیر شوی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځای د پاکستان جنگي او درون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 50 ډیر کسان وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټن ځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وایي چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداري ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمیر نورو جګپوړو طالبانو او افغان سیاستوالو هم د برید په کلکو ټکو غندلې دي. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره د نکتنې تر بمباری او ورسره هم روانې وي. دا په دې معنی چې د دواړو لورو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د جواب لټه کوم. د اسکایپ لاري شنکی کړو خیل را سره د دوی هر کله کوم او دلته په استودیو کې ګولایاس د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره ده. تاسو دواړه شرغلي اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې د پلانډو تاسو نظر واخلم یو خواته پاکستان حیات هستوی کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباری کوي ستاسو له نظر دا څه معنی؟
معلوم دا یو عجیب وضعیت و چې یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړې کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ لارې خبرې اترې وکړي خپل استازي لیږي هغه استازي چې په خوا وکافي تجربه او شناخت او رابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیرې کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیرې کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترن کړي دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مندي. خو بل طرف ته په عین وخت په دغه استازي او لسره پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسي د اړیکو د کولو په تعریف معنی باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت خوي او په حریم باندې تیرې کوي ویس نو درناوی نه لري د مملکت خاورتا او تمامیت ارزیتا یا ازادي خپلواکي ته. بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او الته یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبره اتر لا تلسي نو زه دې ته کوم تعریف په بنملي اړیکو په دې باندې کې څه پیدا نه کړو.
مانه نه ګولیاس د پاکستان خبرګون ریاکشن د روس ته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړه نور تاسو څه دي
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ورسواله کې او دا غیر ستو زینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې اغه دا خبره تایید کړي چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن ته پاکستان فوج د دریو ورځو د وقفي روستو لکه کوم ګور دریو ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه هم د دسمبر په شپږ وشتمه باندې د پنځشنبه ورځ به داسي چې هغه باندې هغه اونې ځخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کوم په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونکړه د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریج چې دی د پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه اولته چې کم د دوی په وینا باندې نه قانونه ګرځول شي ډله چې دا پاکستان د تریکې طالبان پاکستان دوی چې دی الټا پټن زاین لري که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړ چې الټه د دوی خبره سو کو نه استعمالي د بل گاونډي هیواد په غمانی. خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره غکړې ده چې په دې زاینو کې وسله وا چې دی د طالبانو دا موجود دي.
او بخښه نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې لمشال رادیو سره سنډي ویل
چې کی
نوې خواته دوی حیات هستوي الته چې خبري وکړي روغه جوړو کې بل لور ته بیا دوی الوتکه
کوي. اصل کې د پاکستان هغه تاسو وګورئ هغه نن سبا خپل داخلي سیاست هغه دومره کې خکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډیر لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران په پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کتا سیا چې موږ یو خبرونه کړیو نو دی هغه معنی د افغانستان هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه داسې قسمه بالکل مخترانه نقلي
تک د دوی په خپلو منځونو کې خبرې دي
منځونو کې خبرې تر روان دي په پاکستان کې رسنۍ چي دي اغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمن د مذاکرات او خبري ذات دي اغه په دې معنی ایس اغه نکي او د چې کوم مین سټریم کم یا کومو ګور قامي دایري چې کوم میډیا د په پاکستان کې نو اغه زتره په دې معنی توجه ورکړي دا چې په قبایلی ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کو کنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګوري اغه د پاکستان دوه صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ژوب سره غلري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج دې لا تیرو سو ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوزی عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه رستو شوی دي چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې شپاړس فوجیان وژل شو د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې نه کړي بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو نو التم دا غینه پستا دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه پورز معنی هم د دسمبر په 14 معنی هم دا یو په یو بیان کې چې ویډیو چې موږ 14 وسلوال چې دی دا غی د وجلو اې دای کړی دا
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوز یې وژل شي ولې غوړسته د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوزیان یو ژلې دی کانادا سي داوي کې
هغه د کدا دا روټ دی کانادا
کوم دی اغلی کړو خل تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوزي حل لار ممکن ده تاسو څه نظر لري آیا د غشخري سپدې سیمې کې دی دا پوزي حل لار لري
زما دوه مچې امدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړي او د څلور پاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخه باندې د پاکستاني اهدافو د لپاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبان سره همکاري وکي او دا جنگ په داخله د افغانستان کې مخته بوزي نو دا پنځه نفر یو شپږ نفر کې چې د دوی کوم رهبری راغلی په افغانستان په خاوره کې پد شوی دا په دې معنی نه چې دوی ټول هغه جنگیالي راغلی په داخله د افغانستان کې زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډیر شرمنده ده وضعیت په د ریټرینګل د په داخله د پاکستان کې د لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول د لپاره او ځان ډیر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلي کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي دا په مسمنه وو سی ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول صحیح کاغه ساه چې د کنټرول لاندې ده او دا دی یو هدف لپاره جوړ شوی چې پرونی طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کېدای شي په داخل هر ساحه چې دوی کنټرول لري چې هغه بلوچستان دی هغه پښتونخوا د محکمه پښتونخوا دوی به هلته خپل هدف وژن او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتل او دوی به حتمان کاروي کله سبا ما سن کسان وژل کیږي هلته پښتون سرباز یا وژل کیږي
کډوکل صاحب د پاکستان هغه چې د اغلک شانې وسره هغه د خو طالبانو او د بد طالبانو چې کوم هغه توپیرو دا په خوانه په پاکستان کې دنه هم په دې معنی ډیر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لک شانې توپیر راغلی دی
ګوري دا شبد په پاکستان استابلیشمنت په یاد ساتلې وي هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنگي اهداف ته د بدو نیابتي ډلې لاره ورسیږي هغه کېدل چې خپل دوی ته داسې انګیزه او یو باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د HQ headquarter په امر به بیان چلی کی زین خواهشات به دوی کی ماسک راپورته کی افکار به دین بدلیږي نو دوی لپاره به در سر جوړیږي هم داسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیرای کوي دا په دې معنی نه چې د غټول جګیالي چې دوی تربیت کړي او ذهنیت ورته غټول په افغانستان کې دی او د دې جنبازي الته مشکلات جوړي د خل مالته میشته مالته به خلری مالته رابط لري مالته پیاوړی کړي مالته مغه انګیزه د جنگ ورته ورکړي ده نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولول په لاته کې دا یو بلنیا باندې ډالې هیو د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیر دی او په دوی باندې حمله کوي، مګر هم دا نه دی دوی د کنټرول لاندې وتلی دی او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی، او بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر ښه روان دي، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې حمله دي.
مننه اغلی کړخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کور نه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تا بسرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین ست، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالی د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خو ماته دا جالب او چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا پورته وایي، ځکه چې هم افغان یا په محکومه خبره کې اوسیږي، د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژل شوی ده، دا په هیڅ شکل په شکل باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچاق یا واره مخلي پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښې دي توان ولري چې دی مثلا خپل غاچ واخلي، کوم هوایی دا ځکه یو کوم ځای باندې لکه وی شاید یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نه سره سوالي.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې، د دوی هغه ویان خراساني یغه ویلی و چې دلته شزه او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل د چې بیرته به ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیرته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په ټارګټ کیږي. نو ولو چې دوی وایي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چې باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو جریان لري، کله به غوی مختلسي، کله به دوی مختلسي، اما په اخر کې بې ګناه انسانانو خاصا افغانانو پښتنه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې، مثلا د صادق خان چې په کابل کې وسورسي، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو دی پروگرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباری وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسي عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولست د هغه تکتو معنی د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپل کې دومره خېل دومره دغه دي چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نو ورکوي. نو دا غي د وجنه کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره ده صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره م نکړله، مقصد یې مداو چې بیان پاکستان دا درې ورځې پسته دی خبره تصدیق کړي. نو دین تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي وي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. ځینی هغه چې دادی په سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دی هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوه حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوي. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوس په دې بیان ورنکړو، نه صادق خان ورکړو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څنګه ده ان کې بریده پاکستان فوج کړی دي هغه په انتر هغه پوری یو بیان جاری نکړو رسمي چې موږ کم کم د دې خدای یادې چې د دې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دي خو باغه په اړه من هیڅ تفصيلات نشته. نو فوج هم د لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوه دي افغانستان سره او بلدار چې د روابط خکول لپاره هم دی نو غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کړو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو هم دا خبره کوله چې روابط خوړو لیکن چې ورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدشت چې له پاکستان سره روابط بهتر شي، لیکن ورس چې تیری شي د دوه ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیات شي ورس تربلې ولې باید داسې وشي.
اول خو کوم مو تاسو به سوال چې د خغلی ایاز ګل څخه وکړه ګوري صادق خان بیان ورکړی یا سیاسي حزب یا لیدران ورکړي ځکه چې هدا اجازه نه لري په افغانستان کې یو نمایشي دیموکراسي ته حزب ظاهرا خپل منځو کې سره جنگي کې ما په اخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبي د وی کله په دار باندې ځړی او کله په زندان کې اچوي. هغه دې اختیار لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غواړي یا تایید یا رد یا تحبیق. نو معلومدار هر مسله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي په پاکستان کې دا وضعیت به دار قبل نه و، ځکه چې هر ملکی حکومت غواړي چې کامیاب واوسي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی او بخشي یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دوه ملتونو ترمنځ روابط ورس پورس پس خرابې شي
کاملا. که یو فوجي خو په چی شپانی پیږي هغه خو مغه د جنگ او د بمبار او د پسته د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه هم دغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان نداره پیښه د تختاری هم متوقع شو بیا ځان او هی پیږي چې باید پسته څومره د پسته پاګه نبز د آرمی پیگی سی اوگوی که دا بمبار کلی حتی دا احترامی و نکرد چه مثلا راشی دا کس را گلائی دا رابط جوری رابط بهتره که بی همکاری غوری رمانسته کی اما دوی دا کار وکرد. نو دیدی مالی بیگی چه دی ملکی حکومت او دی فوش تر مندشا دا همغگی موجوده نبی زکه او یو کچیر بیا دا همغاگی موجوده وی او دی پا دستوری هم دا کار کرده وی چه سبب دست یا حکومت اغا تا نره دوائشی و اون بخبال زور بترخی و او تا خبال خبری مصر وکا و دا خبر با هم دا رقم مختوزی. نو پا دوار صورت که زفه کر کومه چه د ملکی حکومتونو یا توهین کرده یا افغانستان دا افغانستان حکومت خواهی اصلا پا حکومتونو که حساب نده کرده و طالبان با پده بندی پوسی حالا چا تیسی غواگ نگاو در چا پا خلا بانده سی جهادی پا افغانستان که مختبوت پا چا پا خلا بانده چی در افغانستان اردو و جاره شوله نن اغا حقا موقف یا اغا حیثیت را خیصل شوله چی مثلا جوابی حمله و تور که یا بالمثل حمله تا پسلا اقدامه که
او باشه تا صدا خبر وقت چی همشخی ممکن دی پاکستان دی پاوز و دی سیاستوال و ترمنس نوی کنه؟
ګوره یا کنه به ویش زکه چې پیسې ملکی استاذ راځي د خبرو د اترو د پاره یا رابط کول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي نو پس پنځه وخت کې دوی دا څنګه د یو په د مملکت په حریم باندې تیر کړي او بیا په ګناه سره کله چې ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکړي نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوازش قائل نه ده او یا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنم دین او په څنګه به راځم تاسو سره او ته مجبور یم چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکې. یعنی یو طرف طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږینې شوې د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوې ده.
او مننه ګلاست تاسو په مشال رادیو کې لدی پیښه ورسته لاجنو سیاسيونو سره خبرې کړې دي وې څه وایي په پاکستان کې دننه چې دا حیات او دا بمباری یعنی څه؟ ازادي راډیو له سمی یوسف جی سره خبرې کړې وی هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سم خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او لشا بیا الوتکه وراسته یو بمبارد کوي. تاسو
چا سره شنو کې وو شنو کو سره په بیمانی د دسمبر په 23 مو چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25 مو باندې هم بیلابیل شنو کو سره هغه په دې نظر مو چې دا با اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلې تر دسمبر دی اخري اونې پوري نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنو کې په دې نظر دي چې دا و برستر بل یغه کی خرابېږي دا به سمي په لور نزي قسم پاکستان څنګه کړو خل صاحب خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشيږي هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې به ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي نو حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلي دي نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړ نیوي نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي په خوا په پاکستان کې داسې شي ودی چې په چې اوس ایکس نومي کې په خوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي هانه کې د فوج کار دانه دي کله خو صاحب څنګه ویل چې د فوج کار د پولیس سمباله ول دی او غدي خو اغه دومره په داخلي
قوس مونږ
او خارجي اومده ما غدي او ما
پر اورستیو کې د پوزویان په اسلام آباد کې پانتون ته ورغه خبرې وکړي د کوټه کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبرې وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کله په پاکستان کې پیله به دا خبرې نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره کوي چې دوی په سیاست کې دخیل ندي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ زمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دی پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو اغم دکیږي اوس تاسو ته وایم چې دا په غټ دا ډیره غټه په خدا دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان نه خورازي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږ وشتمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپې تو غړو تا د نه هم مې چې کوم پیښه شوه په پاکستان کې تاو تاریخ والی راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخ والی رامنځته شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولې نو دا کومه کې دا پیښه او دا بل خو دا ته وګورو نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط هغه کړه خل د ګولیاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او ته پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکارا کړی دا ویلي دي چې دا د دوی له اصول سره سم نه ده او
د مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوي ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکې هغه به ترې واخلي و د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوې استاد ګرینل هغه هم په کې مې نوم غلط نه تلفظ کړی
ریچارډ
ریچارډ رینالد فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ. په هر صورت کله پاکستان په برخه کې لتاسو یو پښتنه وکم وی خواته له هند سره ل ازلی دښمنی لري له پخوانی له پخوا رئیسی بلی خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه. لیکن بلی خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر شروابط لري نو ممکن له دوی سره ډېر شروابط ولري. بلی خواته له طالبانو سره دغه حال ده. بلی خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي ځکه چې جن چینایان په پاکستان کې وشل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړی چې دوی فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سی پاک پروژه په پاکستان کې پلی کوي. په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی ای خفه شي. د غوی ډالر هم ډیر خوش دي ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به تیډل ورته جوړوي. د غوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په څنګ کې افغانستان به همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې اوسه اوسيږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی دی او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه په اسه قهرمانانو پیژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتی د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دی په لاس ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولای دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا و چې د فوج لاس یې باندې ټول پالیسیان نه قطع کړوي. دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیسته او پاکستان مثلا ملکی حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي څرقم رول غواړي یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه د ګټه وخت مخته ویسي دا امکان نه لري. کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکر کې دي او امریکا خو داسې مفت چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلې د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې د ټارګټ شونه یو خلاره اسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا ټي ټي پی سي او بیا بل اخر د طالبان سي د طالبان په رون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویل ولهم کومک متکاو نه بچی دلم ته جوړو چې دوی سره همکار وسیږي. نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده د پلاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تلویزیون لکه په رونه چې په کارځي سره ته کتل یا شفنی سره ته بل چاته کتل د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په څنګه ګورې بلغه سره خپل دښمنی شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي دی دوی کنټرول لاندې حکومت دی دغه ته یو درد سر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي چې مالته یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولست دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناوین سره مخامخ کړي.
اغلی کړ خل مننه ګلیاس لتاسو څخه مننه د لیدونکو او ریډونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین بفرمایین. خانم عادله بهرام
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردک به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 و به بسیم 68 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیریم هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب و توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بودم، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل مانده. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدر یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و در تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشتهای مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدر کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار بدرسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. فناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم. تلاش به ای داشتیم که مرش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف جسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شوند. حضرت زده جنگ با یک سیداد از عزیزا زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این نهضت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خان افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چرایی ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه‌های خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات متانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه. از امو کورسا شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن کامیاب شدن، رفتن به سنفای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد با دست کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه سر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسی در فولوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایر بازشتبانه کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خواه، از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خواه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب، حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد، در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاده یا کمه با دکتر سید اشرف‌خانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالیم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتونستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی میکنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار میرسه تقریبا فعالیت های زیاد تره در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان دبیار اقوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست، یا لوی بنسد که در اون به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلنام مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مسئولین سرش هستیم. تقریبا 4,000 خانم دایی گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که و در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننواتی بسیار سنجیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوبه در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب تر میبینن، ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسد به دیار اغوان لوی بنسد با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع عذاب که در این نهادهای مدنی که هست میخواین شدی که نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک به وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود را به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب ها تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش دارد در همه مردم افغانستان خود ببینه، به انتخابات، به حقوق مسائل مردم و شاید شعارش واضح معلوم است، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مرد زن مساوی نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنن، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم به او شکل که باید شفاف باشن، به او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به ای داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستیم که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقفگیری یک کمه که اگر واضح شد بهتر است، مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر بکتا رفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق‌تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به دو گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات میکردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری میدادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحشان بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر برای افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، خالیم خالی‌تر یک خواب یا از یک سکوت،
خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریزها سرشارها سرشارها وای من بیگودم وای